سلام د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو سات خپرونه تر یولسو بجو د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څانګې او د ازادۍ میلمه پروګرام ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د ماموریت د تمدید په اړه رایه ورکړي. امنیت شورا د رایو اخیستو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي، خو د یوناما د فعالیت موده څلور ورځې وروسته د مارچ په اوولسمه پای ته رسیږي. تېره اونۍ د امنیت شورا پنځلس غړو د یوناما ماموریت مهم وباله او په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت او د تروریزم پر ضد د مبارزې پر اهمیت ټینګار وکړ. په افغانستان کې د یوناما ماموریت د بنلو کانفرنس وروسته د امنیت شورا د څوارلس سوه یوم نمبر پریکړې په اساس د 2002 کال د مارچ په 28مه نیټه پیل شو. ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتونو په هند کې د هغه لانجمن قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمان اقلیتونو ته د مذهب په اساس تابعیت ورکول کیږي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنر د دفتر ویاند رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی په 2019 کال کې د دې قانون د تصویب پر مهال هم ویلي وو چې د دې قانون طبیعت له تبعیض څخه ډک دی او د بشري حقونو په برخه کې د هند له نړیوالو مکلفیتونو سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم رویټرز ته د ایمیل په وسیله په یو پیغام کې ویلي چې متحده ایالات د دې قانون د تطبیق څرنګوالی په دقت سره څاري. خویان زیاتوی چې د قانون لمخې د ټولو ټولنو مذهبي ازادۍ او له ټولو سره یو شان چلند د دیموکراسۍ له بنسټیزو اصولو څخه دی. د هند کورنۍ چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د نوي قانون لمخې هغو کسانو ته چې په افغانستان، پاکستان او بنګلاديش کې د مذهب په اساس له تبعیض سره مخامخ شوي دي، د هند تابعیت ورکول کیږي. د امریکا حکومت وایي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات ورکوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پرون یوې خبري غونډې ته وویل دا مرسته د پنټاګون له قراردادونو څخه له سپما شویو پیسو څخه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه چې د مرستې په دې بسته کې د توپونو، مرمۍ او د هیمارس په نوم د توپچي راکټي سیستم مهمات شامل دي. داسې مهال چې له اوکراین سره د 1.8 میلیارد ډالرو مرستې لایحه د امریکا په کانګرس کې بې برخلیکه پرته ده، دا په تیرو څو میاشتو کې له اوکراین سره د بایډن د ادارې لومړۍ مرسته ده. هغه هم په داسې حال کې چې روسیې خپلو حملو ته زور ورکړی او اوکراینی ځواکونه د مهماتو له کمښت سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت پرون اعلان وکړ چې د پخوانی بندیوان صدر اعظم عمران خان پایوازان نشي کولای زندان ته د هغه لیدو ته ورشي. دولتي چارواکو او د عمران خان د تحریک انصاف ګوند سرچینو پرون وویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد یې ترلاسه کړي دي چې پر دې زندان د برید احتمال ښیي، خو دا یې نه دي ویلي چې دا برید د عمران خان پر ضد پلان شوی دی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو کې د نورو بندیانو پر ضد. چارواکو څو ورځې مخکې له دې پریکړې د دې زندان د امنیت لپاره تدابیر زیات کړي وو. په هغه لیک کې چې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزارت پرون پولیسو ته واستاوه، دا خبره نه وه روښانه شوې چې کومه ډله پر زندان د بریت پلان لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له ایرلند څخه د دریو یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه. افغانستان بیګا له ایرلند سره وروستۍ یا دریمه لوبه د شارجه په میدان کې وکړه. افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 238 منډو هدف یې وټاکه، خو په ځواب کې ایرلند یوازې 119 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې وسوځېدل. د افغانستان لپاره محمد نبی 15 وکټې واخیستې او یوازې 19 منډې ورکړې. هغه هم په توپ وهنه کې 48 منډې کړې وې. ننګیالي خروټی بیا 4 وکټې واخیستې. افغانستان او ایرلند د دریو شل اووریزو لوبو لړۍ د جمعې په ورځ پیلوي او په غالب ګمان راشد خان به هم په افغان لوبډله کې وي.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیره بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنه وي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالو، زوریږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړی شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه دې په خو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول آسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړي دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دو کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه، یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدله چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کله چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه ویایي، دا ما څه پېژني، دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم، یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څوره بده ولګي. که فیسبوک، که ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړی شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه دې په خو باندې قتل کې دی، خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا په نابلده شماره باندې زنګ راشي، په کور کې مړی جوړي وي، غم یې نه وي، مړی وي، خو دی همیشه د خلکو لوران ته په مغا شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا، هېڅ جاهل خلک پې باور هم کوي. شته وګوره، یعنې دا داسې چا به چې عکسونه اخیستي و، بیا به هغه عکسونه په میموري کې اچولي وو، نه میموري به چې ورکه شول، مکمل عکسونه به یې څه کړه، یا به چا قصدن هغه پټول، هغه به یې نشراتو ته خپاره کول. اوس یې د موغو وخت دی، یعنې د یو فاطمن د یوې عزتمنې نجلکۍ عکس واخلي، د هغو سره یو داسې مسیج ولېږي چې زه داسې. نو هغه چې کله خپلوان یې اوس عموماً یعنې که په کور کې کور دی، که زور دی، ټول فیسبوک لري، ته پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی، که پوهېږي چې مثلا او دی به هغه عکس بیخي پېژني، نه داسې یو پوست به ورته وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي. هدف مو دا دی که بعد استفاده ته نه وشي، د هغه د خلکو ژوند تباه کوي. یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا، یا د یو چا توهین کا، که هغه خصوصا هغه هم جونې وي، که هلک وي، که هر څوک وي، هغه د هغو د آینده په اړه فکر وکړه، د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده، په یوه بعد او ښه خبر پورې.
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي، هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځانته اصول او اخلاق غواړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کېږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم دي خپل ځان ته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکارول شي، له بده مرغه په افغانستان کې هغسې استفاده نه ځینې کېږي. فیسبوک چې یوه خواله رسنۍ ده، باید په منظم ډول وکارول شي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره، د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبتې انګېزې د خپرېدا دپاره، او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وسي. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تېرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریبو، یو بل پسې د منفي ذهنیت تخپرولو، او د داسې تبلیغاتو لپاره کارېده چې هغه به اکثره شایعات و، ګنګوسې به وي، اوازې به وي، هغه به خلکو فیسبوک ته اچوله، او عامه ذهانو فکرونه به یې خرابول. باید فیسبوک د عامه ذهانو خرابیا دپاره ونه کارول شي، بلکې د فکر او ذهنیت د جوړولو، اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي.
ډېره زیاته مننه. همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ. اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي، یا نامناسب پوسټونه کوي، او یا هم کومنت هغه څه چې په کار ده نه یې ورکوي. ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
په ډېره پورې هغوی دغه د سوشل میډیا کم لوستلو پالیسي چې په غونو کښې ژبې وایي فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړی وي، هر څه چې زړه غواړي، هر څه چې په ذهن کښې را وګرځي هغوی خپروي او مشروي. هغه بد عواقب یا فیډبک چې بیا وروسته هغه کوم منفي انعکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري. یوه دا مسله ده، او بله خبره دا ده چې دغه ناپوهي یا دغه د علم د سطحې ټیټوالی هم یوه مسله ده چې هر چا په لومړي لاس اوس فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړی دی. مت شخصیت ته کښې وکتل څومره سرشت نه لري، د فیسبوک ته پرونې کښې اصولو نه پېژنه، دی هم پر فیسبوک باندې فعاله دي، پوسټونه کوي، یو بل ته د یو بل شخصیت وژنه کوي، او د خواله رسنیو کښې منفي تبلیغات خپروي او عامه ذهنونه خرابوي.
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستې ګوري، وخت ځای کوي، هغه یوازې فیسبوک نه، دا نورې کولی شو سره یاد یو کې، مثلا نن سبا ټیکټاک ډېر زیات رواج دی، انسټاګرام سه، ټیکټاک سه، دا هر څه. کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده؟ تاسو له خپلو تجربو څه راته وایه، څنګه یو څوک پوه سي چې دا حقیقت نه لري؟
تر ډېره پورې د فیسبوک پر معلوماتو باندې باور کول هم صحیح نه دي، ځکه هغه یو مرسته کمنبع نه شي ګرځېدلی. ولې ځینې بنسټونه او ادارې بهوي چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري، پر هغه باندې باور کېدلی شي. اکثر رسنیزې ادارې دي چې د هغوی فیسبوک څخه معلومات خپرېږي، هغه واقعیت دي او د منبع په توګه کارېږي. اما عمومي هم ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي، یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، ډېره سخته ده. په واقعیت سره هم کله چې د دې تفکیک کېږي او معلومېږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کښې هم هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلی چې د پیک او د غیر پیک مسایلو تر منځ تفکیک وکولی شي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کښې چېلته علمي سطح ټیټه ده، خلک ته دومره پورې هغه د تحلیل برخه یو څه کمزورې ده، نو ډېره به سخته وي چې په افغاني ټولنه کښې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره پورې هغه سې تفکیک وکولی شو لکه څنګه چې په نورو دنیا کښې تر یو بریده پورې کېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل، هر څوک نه شي کولی په دې پوه سي چې دغه کوم څه چې خپاره سوي دي دا رښتیا دي، دروغ دي، دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي، د تاسو مشوره به هغو ته څه وي چې دا خپله اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خپاره نه کړي؟
د خپل رسنیو له دغو ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی، او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کښې کارېږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه، باید خلک په فیسبوکو کښې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګېزه ترویج کړي، هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیاتو او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به په خپله ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي؟
بالکل، در چې شخصیت دغه د فیسبوک له اکاونټ نه منمیږي. که څوک ټوله ورځ لګیا دي یو بل پسې تخریب کوي، ښکنځلې کوي، هغه سې ناکجات یې خپروي چې هغه د ټولنې په خیر نه وي، دا معنی چې دغه فکر، دغه شخصیت او دغه علمیت توغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دي او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، اما ذهنیت دپاره کار کوي، یو مثبت انګېزه په ټولنې کښې خپروي، دا دغه څخه څرګندېږي چې هغه کس خپله همدومره جوړ سړی دي، همدومره لوستی سړی دي، همدومره فعاله سړی دي.
د زابل اوسیدونکی روح الله هوتک وایي چې دی په خپله فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي، هغه معلومات چې د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیری وخت داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې په خبره یې دی ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپله فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کښې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپله پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کېږي. کله نا کله دغسې پېښو سره مخامخ شوي یو، چې مثال ښه مثال یې د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده، کله نا کله چې راپور کړه حساسیتونه راپورته کړي، او کله نا کله زیاتو ولورونو دي، او کله نا کله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بیه خرڅېدل دي. دغه موضوعات چې کله پر فیسبوک راپورته کړو، نو حتماً بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري، بیا څه رقم کومنټ تاسې اخلئ؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کېږي؟
و کله ناکله ځنې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغسې الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یې یا قناعت کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې قناعت نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلا کوو او یا کمنټ پټوو.
بله، کوم یو دسی کومنت راته وای خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنت وو؟
او ډیر دغه سیموزات ز تقریبا د 2018 کال رئیس فیسبوک استفاده کوم، نو ډیر دغه سی خبرګونونه موږ لیدلی دي، ډیر دغه سی عکس العملونه موږ لیدلی دي، نو که درته وایم بیخي ډیر دي. ډیر وخت زما یې سکرای مخو بیا مهم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاس نه دور کړی او خپل فعالیت جاری ساتلی دی. کله ناکله موږ تاسو په ټولنه کې خلک دغسې الفاظ وکاروي چې هغه زموږ تاسې د ټولنې سره سمون نه خوري، زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ دي، خو بیا هم هغه خپل فعالیت جاري ساتلی ده او ماته مو نه ده منلی، او خپل هغه څه رسا غږ چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي همدارنګه د ټولنې د نورو اقشارو حقوقي د دغو لپاره مو خپل غږ ورته کړی ده، او د خلکو په کمنټونو پسې مو ډېر سر راده ګرځولی. البته هغه منفي کمنټونه چې مثبت شي بیا یې د هغو بیا هرکلی کړی ده.
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي، مثلا تاسو ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او پخوا کې ولوار ده او پخوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي، څه فکر کوئ ولې د تاسو ښو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه دغه موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې سطحه ټیټه وي، او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري، او هر ښه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسي، نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه وي او موضوع ښه درک نه کړي، بس د موضوع تر ویلو مخکې د عکس العمل وښيي او وروسته چې بیا بحث ورسره وکړي یا په مسنجر خبر ورسره وکړي چې دا دی ولې دغسې موضوع کړي، نو دوی وایي زما سر نه شو خلاص. نو دغسې موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده، او د فیسبوک اسان استعمال د خار څوک لاس رسي ورته لري کې درس ویلای کې نه ویلای کې مساته ولري کې ونه لري، دغه سي موضوعات کې بیا ځوانان په اسانۍ سره کمنټ کولای شي، او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي که په بل برخه کې مشکل در سره ولري دی، په جیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي، کته مثبت نظر مخ پور کې مثبت پوسټونه کوي. دغه سي موضوعات چې د فیسبوک اسان استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالی دغه د شخصیت وژنې مسایل یو څه ډېر کړي دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته هغه دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي سوي چې دا په فزیکي شخړه باندې واوړي.
ډېر دغه سي مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکښې کړی یا په چا پسې دغه سي معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، د هغو تر منځ بیا دغه سي موضوعات راغلي دي، او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي، په چا پسې د ځانه خبرې خپرې کړي، هغو ته بیخي تر ارز پورې رسېدلي یا ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم همدغه سي مسایلو سره موږ مخامخ شوي، او په اوس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه دا نو بیا تر ګټې تاوان ډېرېږي، او مشکله دا ده چې ځوانان د مثبتو کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
کور ودان خوشاله اوس.
افغان خبریال ځوان تکلوی لپاره مرغز موږ ځینې ځوانان په ځای د دې چې د یو څه په اکله مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وایي کې چې معمولی یو حروف د یو لغات څخه فاتې چې وګوري لس پنځلس کمنټ د تسوی منفي، اما که ښه موضوع دي راخستي د یو صحیح ښه ویډیو یې په خپل فیسبوک پاڼه، ټویټر پاڼه یا انسټاګرام دی ښه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوا لایک درې لایک څلور لایک، یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحالي نه، اکثریت خلک دا فکر داسې منفي جوړي چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي، که پر ټویټر دی که انسټاګرام باندې دی، که لږ څه اشتباه یې درلوده
دوی لاس پنځلس کمنټه درته کوي چې دا پلانکي اشتباه لري، دا وکه ها وکه املا دې سمه کړه، هغه به ستاسو اشتباه سوي. اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه، اپلوډ کړې دي وه، ښه موضوع دې انتخاب کړې وه، بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې علت څه کېدلی سي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړه منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انسټاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده، په داسې فکر د فیسبوک انسټاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به یو څه ورڅخه زده کړي. د ټوکو ټکال دپاره راغلی، د خپل ساتیرې دپاره راغلی، د زده کړې دپاره نه.
د یو ځوان په صفت کراتوای له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نورو ولایتونو اکثره وخت شایستان زورونه اخلم، ښه ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج بد فرهنګي هغوی ته اشاره پر موضوع باندې بحث. دا زما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوالو باندې وینم، که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم د یو عامه پوهاوي په توګه د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزنې په موخه کار اخلي، یعنی داسې څه نشتوي چې د هغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې هکله دې څه اورېدلي، څه دې لیدلي؟
زه خپل ځان درته یادوم، یوه ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالم، دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهېږم، داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه، چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمېر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې له سترګو نه ولویږي، غلط شیان ورپسې لیکي، غلط پوسټونه کوي، په دې اکله راته وغږیږي.
کور آباد، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن سبا د زموږ اکثریت افغانان دغه فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان ګڼي. اکاونټ جوړ کړه، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه، هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دی مورته خراب کړي، شخصیت دی مورته خراب کړي، یا د هغه اجازه شته چې هغه عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطحه خلک ګوري. دا شان ستا اوس هم موږ سفرانې وینو چې خلک د یو چا بې اجازې پرته ویډیو کوي، د یو چا بې اجازې پرته لیکنه کوي او معمولي جنجال ورسره وکړي، عکس یې اخلي دغه پاره لیکنه. زه خوایم داسې کسان چې فیسبوک لري، د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د فکر او بل د تعلیم واده. په ټول افغانستان کې تعلیم واده هر برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي د تعلیم په ودې باندې، چې په هره برخه کې عصري تعلیم ولرو، تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه سي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه سي، د یو چا سره په خبرو پر روي هم پوه سي، په دې هم پوه سي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسېږي، په دې هم پوه سي چې د یو چا سره خپل ستونزه څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ ستاسو خلک اوس تاسو وګورئ، په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي، زه په تا پسې کوم هم پوسټ، هغه په ما پسې کوي، دې فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده. خدا نه ده.
اوس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي، دا هلته هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي، د شخصیت وژنه کیږي، په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زه ته ټول نړۍ دیوال، نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ستاسو ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسيږي. موږ یو ښه مثال ویلی شو، ځینې کسان چې ستاسو ټیک ټاک ګوري، د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناستي، بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي، د دې دپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګټي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه، هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستا پوښتنې ته زه داخل شوم. لکه څنګه چې تا وویل چې نورې نړۍ د دې انسټاګرام څخه یا د دې یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډول استفاده کوي، موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې ته پسخان دوه څوک چې کالي وکړه نو ته به لیدونکي ترلاسه کوي. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللی لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونونه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول سي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په دېرش ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو یې کتلي، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. همې شخصیت جوړ کړی، همې د خپل هېواد عزت ساتلی، همې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې لپاره کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لنډ ویډیو لنډ معلومات انګلیسي ژبې په اړه میلیونونه کسانې ګوري. دا معنی نه چې زه به د ټیک ټاک دپاره ټلیفون ته کښېنم، پیس کجور به کوم، چونکې تکالی به کوم، ځان شخصیت کام هېواد ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هېڅ پیسې نه دي او په دې باندې به دې هېڅ شخصیت هېڅ وخت ترلاسه نه
کړي. یو هېواد ته دا څومره زیان رسوي؟ افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، داسې کارونه څومره یو ملت هغه ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان ستوری دی، او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي ځلانده او قهرمان هېواد پېژندلې دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل دېس کوچرو غلطو خبرو باندې، دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکنځل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه، داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري، خلک یې ګوري، وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دي، بالکل هغسې نه دي.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هېواد، ستاسو قام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بیکګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږئ، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم باندې تیر کړي.
او بیا راسه په سوشل میډیا کې هم هغه ګټور څه وړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
آزادی میلمه
دا آزادی میلمه پروگرام کې مونږ رنگیزه نور میلمنه ده چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي، د ماشومانو په اروا پوهنې کې لوړې زده کړې کړي، مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نا وخت تبصرې کوي. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې پر یو مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر اروا پوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري، په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی، او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دي، دا مسله څېړو. رنگیزه جانې، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به دا راته ووایست چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوې؟ مهرباني.
درود سلام سپتاست د تاسو ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه نیکی هیلې خدای وکړو او جوړ اوسئ. ډیره مهمه موضوع ده، مننه چې له تاسو سره یم. په ټوله کې، په افغاني ټولنه کې، البته په داخلو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته، د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پاموکو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی، یو انسان د ژوند، د انساني ټولنې بنسټ دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه پوهاوی د دې موضوع، بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره مونږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کړه، و لکه پالو دومره دی چې ژوندي پاتې شو، او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې، د روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې، دې ته دومره پاملرنه نه کېږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري، چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کېږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کېږي چې دا نه لیدل کېږي. نو مونږ تاسې د ناخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردن نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې مونږ تاسې ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنګیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میټینګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته تېرې او ښې نقطې ته مو پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه، که مونږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي. ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله په کې ښکېله ده د ماشوم په جوړولې کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې که د کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د وادې دپاره، د ماشوم د روغتیا دپاره، د ماشوم د قوي اروا دپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ده، ماشوم خوښ دی نه خوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې، کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني. نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود په کې لري، که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی، نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږیږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې مونږ کومه لاره غوره کړو، چون خبره هم سره یواوي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال ورسته څومره ورسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللې وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرېږي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. بدبختانه اگر چې دا بیخي د غومره مسؤول دی، لکه کورنۍ یو ښوونکی د غومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه دي دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم، ځکه کورنۍ مې له ښوونځي سره اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، د تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي. دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي، ماشوم یو ډول لویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مامور پلار سره وګوري. په پرمختللو هېوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور و پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کوي. دا یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي، دا د ماشوم ویره لمانځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي. د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې پر اساس باندې کیږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیڅلي دي، ډیر معصوم دي، ډیر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري لویان دي سم دي خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کي، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی. ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو، ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د مونږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري. مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. لمونږ تاسو څخه ډیر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړو، آیا مور او پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بد، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړي چې د مونږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ پسې د یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی. دا ډېر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت هغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن یې دغسې ویلې، نن یې دغسې شی مات کړ. ما کوي دا کار، ما کوي ماشوم ته سپکاوی، ما کوي. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي، دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د مونږ تاسې 80% 50% له ماشوم توبه جوړیږي چې دا بیا هیڅکله تغییر نه کوي، په ډېر ستونزو سره په ډېرو سختیو سره بیرته دا راجوړیږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي ما خرابوي، له دې انسانانو انساني کرامات ما اخلي. دومره سپکاوی ما کوي د خپلو ماشومانو عیب، که په هغوی کې دی له هغوی سره کښېنئ، ورسره وغږېږي. ماشومان د دې وړتیا لري. زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډېر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډېر زیات پوهېږي. ماشوم نه دې دا منیسئ، د ماشومانو عیبونه ما وایاست، د دوی سره کښېنئ، د دوی سره وغږېږي، د دوی تاسو په خبره پوهېږي. ګورې، ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی که کوم بل هېواد کې دی. مونږ ټول انسانان یو، انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کښېني؟ دلته له ماشومانو سره مور او پلار کښېني، ښوونځي ورسره کښېني، کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږېږي. که ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې وراټئ. ماشوم ما راتئ، ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې دا ښه نه دي، که مونږ یې وایو، که تاسو یې وایاست. د مثال په ډول دا ما وایا، توان یې ورته ووایاست. ماشوم ما راتئ، د ماشوم عیب وراټئ.
ډېره مننه، جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو، که د یوه بشپړ انسان نه په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
ډېره ګل پوښتنه ده سالی صاحب، ډېره زبردسته پوښتنه ده، ځکه ځینې هېوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید مونږ په بشپړ نظر ونه ګورو. ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی، یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپین سرې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو. دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید مونږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه، یا د دوی د جوړښت له پلوه، د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي. دا په دې معنا نه ده چې ماشوم تاسې نشي درک کولی. تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی هغه لا هیڅ کوي درک کوي د تاسو خبرې د تاسو کړه وړه د تاسو برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خوال د مور سره ښه برخورد وکړئ، ځکه لیوې غلامې څخه لیوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. موږ په روحیې باندې غږیږو، په اروا باندې غږیږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي، دی پیل دی، دی هغه د پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ لکه له لویانو سره، ماشوم سره خبرې وکړئ، ماشوم د تاسو په خبرو پوهیږي، ماشوم سره باور جوړ کړئ، ماشوم ته واک ورکړئ. که تاسو ماشوم ته واک ورکړئ، هغه به یو واکداره، یو پر ځان باندې باوري انسان، یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګوري چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوي تاسو ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړئ. ماشوم د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندي. ماشوم ته بوټان پروا نه لري، سر چپالې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیز چټ کوم دی، مخ کوم دی. په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستي دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ. له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي، د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولري.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلي چې یو ماشوم کله چې ولېږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچات سي. دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدیې. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګوری. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کړي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست. غږ پې وکړئ چې زه شته یم، ویره مه کوئ. زیاتره وخت په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه وده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي، ډېر ماشوم څخه تاو را تاو دي، او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې، په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده، غږ ور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدای شي، پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده. وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی، ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به را واخلو، زخم به دې پاک کړو، بس شکر دی ته جوړ یې. ته پخپله ماشوم ته روحیه ورکوي، پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپیډ یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست، وی وی او وی ما د خدای غرکه کې، پلانکی د خدای غرکه، زه دې ړنده شم، ماشوم وی مړ کېږي او څه شي وشو. تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویرو چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له وادې څخه را وګرځوو. نو له حده زیاته ویره، له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانه روي غوره کوي. شکر موږ تاسې مسلمانان یو، هماغه میانه روي یا هغه منځ راویه تر ټولو ښه ده، چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته یي او اورمبل یي او مور پلار چېرته پکې څوک په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بده پېښه وشي. دا هم صحیح نه ده. نه، پام پې وکړئ، نظر پې وساتئ. نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کوي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم. لکه یوه ګوډیګه که یو نمایش دپاره دی، یو دی باید ځان چټل نه کړي، که چې د لاس ور وړي وایي مه کوه، ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کالي ور واغوندئ. اتمی نه دی چې هغه دې ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي. پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د ده طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت، خپله ټولنه درک کړي، حس کړي. دا د ماشوم ډېر، د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روحیې دپاره، د ماشوم د وجود دپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په بهرني برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي. ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم د پاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي، په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي، هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي؟
په افغانستان کې شکر مونږ ډېره خمزه کلرو، ډېری کورنۍ دي چې هغوی لوی حویلۍ لري، یعنی دغسې نه دی چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هیوادونو په څېر د ځمکې له کمښت سره، د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو. نه، افغانستان کې ډېره عادي غریبه کورنۍ یو باغچه غوندې، یو باغ غوندې، یو ځای لري که په ښارونو کې وي او ښکته راښکته کېږي. نو هڅه وکړئ چې ماشومان ډېر ما کوټې کې ما رالویوي. ما ډېرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلي دي چې دوی فکر کوي چې ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم مې ساتلی دی، پاک دی، سوترا دی او چټلۍ سره نه مخامخ کېږي. دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم دپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ده ماشومتوب رانغاړي. دا دته یو رقم بندیخانه ده، یو بند دی. یعنی ماشوم ته په ارواپوهنې کې تر ټولو غټه جزا دا دی چې ته ورته وایي چې کینه، غلی کینه. دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لنډ به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د دې مونږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه، که هغه له جنګ له لامله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له لامله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی. مونږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه. ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی. ماشومانو ته هېڅ ځای ونه لري، په کوټې کې د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کي، دوی پرېږدئ چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د وادې په حال کې دی، د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه، که د منډې کولې، که دی پورته پورته ښکته پورته الوت، هغه د چا خبره دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدئ که حویلي لري، که ځای لري، پرېږدئ چې دوی چټل کالي ور واغوندي، پروا نه لري. کمیستر لري کې خیر دی، هېڅ شیم نه پکېږي، لوڅې پښې دي. ماشومان د په خټو کې، په کانو کې، په خاورو کې، په ونو دي وخېږي، پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساعتم که تاسې ماشوم آزاد پرېږدئ، باور وکړئ تاسې به یو ډېر صحتمند، یو ډېر پر ځان باندې پاسنا، یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغزه انسان روزلی وي، ځکه دا د ده مغز ده، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډېر ستایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي. هغه ماشومان چې غلي هغه ډېر ستایل کېږي.
نو بیا ولې، بیا مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زموږ ځوانان ګننګن کوي؟ ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې؟ ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو؟ ولې نه اتفاق نه سره کوو؟ ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی، ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کېنه او غلی کېنه، دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی، هیله دی درنو مندو پلرونو، خپل ماشومان ما غلاموئ، خپلو ماشومانو څخه ازادي ما اخلئ. دا د دوی حق دی، لوبې کول او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی. دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله، خو د ماشوم لوبې اشتیا نه ور خرابوله. نو دا خو مونږ تاسو ته هغه د اسلام هم دا درس راکوي. ماشومان غلي مه کینوئ. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه. ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کینه نه وي. ماشوم د غلي کېناستو دپاره جوړ نه دی. دا د ده ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي. دی زده کوي، کله چې دی لوی شي دی به غلی کېناستل هم زده کړي، دی به ارام کېدل هم زده کړي، خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموئ، ماشوم مه خراب په وېدا په لوی لاس باندې له ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کېږي چې کله دی لویږي، دی به د هر چا غلام وي، دی به چا ته نه نه وایي. دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي، خپل د کورنۍ غړی پرې وژني، دی به یې کوي، ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کېنه، او ته ویلو ته هېڅ نه لرې. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. مونږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو. زموږ څخه ډارن مه جوړوي.
څوره زمخ کې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یو مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغه سي سوالګر کېږې. همدغه سي تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی، په هغه کې هم یو سوالګر دی. یو مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه کراته وایست چې میندې څه ډول یو منفي شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډېره ښه خبره ده. په مندو په لرونو مونږ تاسو چې کله غږیږو نو د ماشوم چون مور یې اولینه مدرسه ده، اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې، او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی. نو په دې خاطر مندو ته مونږ دغه مسؤلیت راجی کوو. خو بدبختانه صالح صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي. د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي. د افغانانو مندې بې واک دي. د افغانانو مندې راټلي دي. نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي، دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده. ځکه یو څوک چې په خپله په رنځ اخته دي، په خپله ناروغ دی، بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی، خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي. مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسو ماشوم ته د یو ښه څه ورزده کولو هڅه کوئ، هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ. ماشومان د تاسو په تشریح باندې پوهیږي. راسن راټلو ته مه ورځئ. یعنی ماشوم که اور بل دی، ماشوم ته تاسو په دې خاطر چې رمه ور وهئ چې ته مونږ زیاتره وخت ماشوم راټو ځکه اور دی هلته، د مونږ ویره دی چې دی سوځي. خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو، مونږ تاسو ماشوم راټو او ته سپی او شکل دې ورک شو، خدای دې واخله او ته ځوانې مرګ شي، ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړي چې شي دي. تاسو ورته ووایاست چې دا اور دی، که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي، دا خلاصه خبره ده. یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي، تاسو د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به در سره وکړم، ما به در سره وکړم، دا ورته ووایاست. د دې پر ځای تاسو د درس ګټې ورته ووایاست، د دې شخصیت مارټۍ د درس ګټې ورته ووایاست. نورې پرېږدئ، ماشوم سره پرتله کوي، د نه ویلو که توان یې ورته ووایاست، د ویلو ګټې ورته ووایاست. مونږ تاسو که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو. فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی. ښه به دغه وای چې مونږ تاسې ګټې خواته متوجه وای، توان یوې خواته لږ سره پرېږدو، دغه ګټو باندې سره وغږېږو، اول هغه مثبته خوا باندې وغږېږو. نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خواته وړي. بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریزو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي، خدای هم لا په منفي شکل در پېژني. ټوله ورځ دوزخ و د جهنم خبرې درته کوي. هېچا ونه ویلې چې دغه ښکلی لمر وګورئ، دا ښایسته نړۍ وګورئ، دا د ګلانو رنګونه وګورئ، دا د مونږ تاسې عقل د وجود برخې وګورئ، دا په زرهاو په لکونو حیوانات وګورئ، دا خدای جوړ کړی دی. خدای دومره یو ښکلی خدای دی. خدای خوشحالي کې چې مونږ تاسې رحم ولرو. مونږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو. که پیشو په غېږ کې راواخلي وای مه کوه مرداره ده، که سپي ته ګوتې وروړي وای مه کوه مردار دی. ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي. پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي. پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي، که د دې سره زده کړي له انسانانو سره به زده کړي. خدای وایي تاسو د مځکې والا باندې رحم وکړي، د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي. نو هڅه وکړي د رحم د مینې د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي.
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي؟ د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي؟
صالح صاحب، ماشوم خو یو وخت لویږي، ماشوم خو تل ماشوم نه دی. تاسې خپله ځان سره فکر وکړئ. د ټولو ماندو پلرونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم که لوی شي، که تاسې ښه برخورد ورسره کړی، دوستانه اړیکې مو ورسره لرلي، مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري، نو دا ماشوم که لوی شي له تاسو سره به دغسې اړیکې ساتي. خو که تاسې زور زیاتی ورسره کړی، سپک برخورد مور سره کړی، ځان مو زورور پیګنلی وي، یو وخت تاسې سپینګیري کېږئ، تل دغسې زورور نه پاتې کېږئ، ماشوم مو زورور کېږي. نو آیا تاسې غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي؟ نو په درنښت درڅخه هیله، د ماشومانو سره زور زیاتی دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي. دا یو وخت له منځه ځي، ځکه دا ماشوم هم لویږي، پر خپل پښو باندې درېږي، دبدبه زده کوي، دی بیا په نورو باندې ازمایي. نو مه کوئ. نه پیغمبر دغسې ویلي دي، نه پیغمبرانو له خپلو اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې. نو ماشومانو سره ډیر صمیمانه ډیر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ. دوی انسانان دي، دوی له تاسې پیدا دي، دوی مینهناک دي، دوی پر مینه باندې پوهیږي، بلکې زر چنده زیات لمغو تاسو څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي. نو په شور باندې، په ډار باندې بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه دي په ټولنه کې کوي، وایي چیرې چې ډب نه هلته ادب نه. د ډار خو د ادب ورک شي، ځکه که کله ډار له منځه ولاړی نو ادب هم ورسره ځي. دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې، نو تر څو چې مینه یي ادب هم یي. نو مینه خو ده، مینه خو باید وي، مینه خو چې نه یي د انسان ژوندی نه شي پاتې کېدی. نو ډار باندې، په زور باندې، په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده، دا هېڅ ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي. او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه، ځان ته د دښمن وروزه، ځان ته د سردردی وروزه، ځان ته د یو اولاد ونه روزه. د ښه اولاد دپاره، د راتلونکي د ښې امسا دپاره، د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړئ. مینه په زړه کې درته ساتي، حتی حیوانات چې مینه درسره وکړي، حیواناتو سره چې مینه وکړي، هغه بدل درکوي. نو انسان به په مینې ولې نه پوهیږي؟
ډېره مننه رنگیزه جانې، ستاسو خبرې جالبې وې. په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي، او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او مینهناک کړي، چې پر آینده کې د دوی ماشوم مینهناک را لوی سي، یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي، او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي، او سالمې کورنۍ رامنځته سي. مننه ستاسو نه.
په همدې هیله، ډېره زیاته مننه د مینې په هیله.
یا Good.